کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجلزه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ننګرهار ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر جزئیات تر سره شریکو چې په ترڅ کې پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې لپاره د افغان حکومت اساسي شرط د وژنو سمدستي درول دي. دا نو راپورونه به وروسته واورئ. لومړی فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې د خبرو لپاره د طالبان له شرطونو تیر شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په افغانستان کې د جګړې په ټولو خواو ژغ کړی دی چې د تشدد د کمیدو پریکړه دی پر ځای وساتي. او په نړۍ کې نننی راپورونه وایي چې د کورونا ویروس ته اخته کسانو شمیر نوي زرو ته لوړ شوی دی. پوره خبر نو اوریده. افغانستان جمهور رئیس ویلي چې طالبان دي د خبرو لپاره له شرطونو تیر سي. محمد اشرف غني نن جلال آباد ته ولاړ. هغه په جلال آباد کې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې که طالبان شرطونه لري دوی هم لري. جمهور رئیس پر طالبانو غږ وکړ چې که دوی د خپلو شرطونو د مطرح کولو لپاره ټینګیږي نو د افغانستان حکومت هم خپل شرطونه لري.
وقتی چی مذاکراتو که کی کینهی وقتی چی روغه کوی یو خو هر شی نغوالی دایی مگو تاسو دو دستور نو که پا بندیانو بندی غکی که داده شرط نگدی چی نورشونه مگو شرطونه لگی ما تا دی وای سا وقت لپاکستان نوزی رادسی.
طالبانو له غنی د دې خبرو په خبرګون کې څنګه دی ویلي. خو په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د فبروري په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو لپاره ضروری ده چې د باور فضا جوړ شي. سهیل شاهین وویل چې د اعتماد رامنځته کېدو لپاره ضروری ده چې حکومت 5000 بندیان خوشی کړي او دوی به هم د حکومت زر بندیان آزاد کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې د شوزو له یو شمېر استازو سره وکتل. جمهور رئیس غنی له هغوی سره ژمنه وکړه چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د شوزو پر حقونو معامله نه کوي. د افغانستان جمهور رئیس نن په ننګرهار کې د شوزو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په دولت کې به د شوزو د رول پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر یوناما له ټولو خواو غوښتنه کړې ده چې د تشدد د کمولو د پریکړې عملي کولو ته دي دوام ورکړي او له تشدد د لاس واخلي. د یوناما لخوا په یو لنډ بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویل سوي چې په افغانستان کې باید د داسې بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه سازي وسي چې د اوربند د ټینګېدو او د پایداري سولې او ثبات د رامنځته کېدو سبب سي. یوناما ویلی چې دوی دا بیان د هغو رپورټونو ته په اشاره خپور کړی دی چې وایي وسلوالو طالبانو د تشدد د کمیدو پریکړه ماته کړې ده. په نړۍ کې نننی راپورونه وایي چې د کورونا په ویروس د اخته کسانو شمیر تر 9000 لوړ شوی دی. دا ویروس اوس په 80 هیوادونو کې ثبت شوی دی. په چین کې د کورونا ویروس مرکز دی. لدې عمله د مړو شمیر 2900 تر رسیدلی او په نورو هیوادونو کې 15 تنه لدې عمله مړ شوی دی. د کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې په پیل کې له چین خپور شو. خو ایران د نړۍ د هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه ډیر وګړي هلته مړ شوي دي. د رپورټونو پر اساس په 24 ساعتونو کې په ایران کې 11 تنه بیا د کورونا ویروس له امله مړ شوي دي. د اوکراین حکومت هم نن تایید کړ چې په هغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د ایټالیا حکومت ویلي چې یو سړی چې په وروستیو کې ایټالیا ته تللی و په کورونا ویروس اخته شوی و او اوکراین ته ورستون شوی دی او دا ویروس یې وروړی دی. د اوکراین د روغتیا وزیر ویلي چې په ویروس لړلی وګړی له ایټالیا په الوتکه کې رومانیا ته تللی و بیا له هغه ځایه په موټر کې اوکراین ته ورغلی و. په روسیه کې د رژیم مخالف سیاستوال الکسلی نوالنی ویلي چې د روسیې حکومت پرته له دې چې ده ته وضاحت ورکړي یا خبر ورکړي د ده د ښځې اولادونو پلار و مور او په روسیه کې د فساد سره د مبارزې د ادارې د مشر مالی حسابونه کنګل کړي دي. د کرملین د کلک منتقد نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ده د کورنۍ د غړو د ده د ادارې د مشر ایوان ژدانوف او د هغه د کورنۍ د غړو بانکي حسابونه او بانکي کارتونه کنګل شوي دي. په همدې حال کې الکسی نوالنی ویلي چې ده ته معلومات رسېدلي چې میلیاردر اولیګ دیرپاسکا چې د روسیې له رهبرانو سره نږدې روابط لري د ناڅرګندو دلایلو له مخې د ده د سوکولو هڅې کوي. نوالنی او ژدانوف ویلي چې کله یې نن خپل بانکي حسابونه آنلاین یا پر انټرنیټ وکتل ورته وویل سول چې 15.5 میلیون روبله پوروړي دي یا یې حساب دغومره منفي دی. او د تاجکستان په تاجکستان کې د څلورو لویدیزو سایکل چلوونکو وروستی قاتل نن په زندان کې مړ سو. په تاجکستان کې د قاتلانو یوې ډلې د 2013 میلادي کال په اوږدو کې د دوشنبې او دانګار پر لویه لار څلور لویدیز سیلانیانو باندې حمله وکړه او هغوی یې ووژل. دغه څلور کسان دوه امریکایان، یوه ښځه او نارینه وو، یو د سویس او بل د هالند وګړی وو. په حمله کوونکو کې وروستی حسین عبدالسمدوف و چې په عمر قید محکوم شوی وو. د تاجکستان د رسنیو په حواله هغه نن په دوشنبې ښار کې په زندان کې سا ورکړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په کابل کې باران، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټي 4. هرات اسمان برګ برګ، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټي 3. په کندهار کې د باران امکان، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټي 8. په مزار شریف کې هم باران، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټي 5. او په جلال آباد کې هم د باران د ورېدو اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټي 12.
لا اکرام خمود هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو د افغان حکومت اساسي شرط هم سمدستي د وژنو درول دي. نوموړي له پاکستانه د طالبانو د بیلیدو په اړه داسې وویل:
که په بندیانو باندې حقیقي دا د شرط نه کړي چې نور شنه موږ هم شرطونه لري. ما ته دې ووایي څه وخت له پاکستان نه وځي را دې سي.
اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره په شدت کار روان دی. د هغو 1500 افغان ملکي وګړو برخلیک لا هم ناڅرګند پاتې دی چې د میدان وردګ چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو له چک ولسوالۍ څخه برمته کړي دي. د دې ولایت والي ویان محب الله شریف سي:
دغه ولسونه ځکه چوپ دي چې وسوال طالبانو دغه څوک چې بولي دغه کورنۍ غړي تحدید کړي، په مرګ تحدید کړي. که چا آلو ویل چې موږ په زمن او یا کورنۍ غړي طالبانو به ولي دغه تاسو سره جدي برخورد کېږي.
دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ته را سره اوسئ. افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو د افغان حکومت اساسي شرط سمدستي د وژنو درول دی. شغلی غنی نن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان په ګټو کې انعطاف نه کوي. افغان ولسمشر په زغرده پر طالبانو ژغ وکړ چې روښانه کړي چې له پاکستانه کله وځي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار رپورټ لري.
افغان ولسمشر نن په ننګرهار کې د یوې ستري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ کړ څو روښانه کړي چې له پاکستانه کله وځي. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې که دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو افغان حکومت هم شرطونه لري او ترې غواړي چې وژنې ودروي او په خبرې چې افغان وژنه جرم دی. د افغان ولس ته ډاډ ورکړ چې د سولې په اړه یې دریځ د افغانستان په خیر دی او وی غوښتل چې د افغانستان په ګټو کې د هیڅوک ترې انعطاف نه غواړي. ښاغلي غنی چې نن سهار د ولوړه پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د عمومي ارزونې په خاطر ننګرهار ته راغلی وو وویل چې ولس سوله غواړي او د سولې قیمت به هم ولس ټاکي.
وخت چې مذاکراتو کې کینئ، وخت چې روغه کوئ، یو خو هر شی نه غواړي. دا یې موږ او تاسو دود دستور دی. نو که په بندیانو باندې حقیقي دا د شرط نه کړي چې نور شنه موږ هم شرطونه لري. ما ته دې ووایي سواخت لپاکستان نوزی را دسی القایده نزن بلهی مگر نور نزن نبلهی. اما اصلی خبره ده خارجان و سر منه ایچه سوله کوی نو جهاد مانات سو افغان وزن جرم ده.
که څه هم وسلوالو طالبانو د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د تېرې شنبې په ورځې د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ چې پکې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو او زرو امنیتي سرتیرو د خوشې کولو خبره شوې. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو ژمنه یې نه ده کړې. ښاغلی غنی نن په ننګرهار کې د افغانستان په سیاسینو او خلکو هم غږ وکړ چې د ټاکنو وخت تیر شوی او د دې وخت چې نور په یوه صف کې ودرېږي او د نظام په ساتلو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره سره واحد شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار له دیني عالمانو، قومي مخاورو، د ننګرهار له استازو او ولایتي مسؤلینو سره تر لیدنو کتنو وروسته په یوه لویه غونډه کې د دغه ولایت د ستونزو د حل ژمنه وکړه او سپارښتنه یې وکړه چې هر کال دې د ننګرهار ولسونه او چارواکي ترې څلور لویې غوښتنې کوي چې د عملي کولو لپاره به یې پر وخت اقدامات ترسره کیږي. ښاغلی غنی له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د نظام د ساتلو په برخه کې یې ټینګ ملاتړ کړی او قرباني یې ورکړې ده.
د ننګرهار زوانان په کماندو کې، په خاصو قطعاتو کې، په ملي اردو کې، په ملي پولیس کې داسې ګوټ د افغانستان نه ده چې دا درې بیرغ نه جګوي. زه د ننګرهاري پلرو او میندو نه د چې دا رقم اتلانې روزی لیدي د زړه له کومې مننه کوم. واقعا لوی کارم کړی. او نن په کماندو کې، په خاصو قطعاتو کې تاسو د افغانستان عزت ساتلی.
د ننګرهار لپاره د ملکی هوایي ډګر، د کانال په برخه کې د پانګونې، د دغه ولایت د برېښنا د لینونو خوندیتوب، د معارف او پوهنتون معیاریتوب او په ننګرهار کې د نوو ښوونځیو جوړول هغه څه یاد کړل چې په اړه به یې ژر تر ژره اقدامات کیږي او لومړیتوب به ورکوي. ولسمشر غنی په نننیو څرګندونو کې وویل چې ننګرهار به د ده په خبره چې د انکشاف په مرکز بدل کړي. ننګرهاریانو په دغه ولایت کې صنعت، معارف، برېښنا بندونه او د برېښنا د لینونو خوندیتوب، ملکی هوایي ډګر، د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم دوهمې لویې لارې، د پاکستان ویزې، ملکی او نظامی تشکیلات، روغتیا، د ښارګوټو جوړول او په ټوله کې ننګرهاریانو حقونو ته پاملرنه هغه څه یاد کړل چې په خبره یې باید کار ورته وشي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د ننګرهار ملکی او نظامی چارواکو، د افغانستان په ملي شورا او ولایتي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازو، دینی عالمانو، قومي مخاورو، ځوانانو او میرمنو په ګډون سلګونو کسانو ګډون کړی و. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
په افغانستان کې د سولې پر چارو تم کیږو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره په شدت کار روان دی. عبدالسلام رحیمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې ته د یو فرصت په توګه ګوري. اکرم الله اکرم په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره باید د طالب زندانیانو خوشی کول شرط نه وي، بلکې په دې موضوع باید په مذاکراتو کې بحث وشي. عبدالسلام رحیمی وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په شدت کار روان دي تر څو په ټاکلې نیټه چې د رواني میلادي میاشتې لسمه د پیل شي. ښاغلی رحیمی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل
کارها په شدت جریان لري کې همه چیز سره
موږ مذاکرات یو فرصت بولو او د پای لپاره خپل ټول امکانات په لار اچو. موږ آماده کیږو، آماده یو. خود بین الافغاني مذاکرات پیل یوازې په موږ پورې اړه نه لري، بلکې نور اړخونو پورې هم اړه لري.
دی وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره په پلاوي بحثونه شوي او اوس د وروستي کېدو په حال کې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر دغه شان وویل چې د دغه مذاکراتي ټیم شمیر ښایي له 15 تر 20 نفر وي او په دې اړه له ټولو اړخونو او سیاسي څیرو سره خبرې شوې دي. خو ښاغلی رحیمی حکیمی وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل او ادامه به اسانه نه وي، په وړاندې به لوړې ژورې ولري. ښاغلی رحیمي وایي طالبان کولی شي خپلې ټولې غوښتنې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې مطرح کړي او حتی یوې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د سولې لپاره د افغان ځوانانو د تماس ډلې د دارالانشا رئیس سنګر امیرزاده وایي فکر نه کوي چې بین الافغاني مذاکرات دي په ټاکلي وخت پیل شي.
دا به ډیر سخت وي، ځکه چې د افغانستان حکومت ډیر وخت ضایع کړ په دې مسله باندې. او به ګورو چې واقعا دا خبره دقیق ده چې دوی وتوانېدلی په یو هیئت هم شمول باندې سي د ټول افغانستان نمایندګي وکړی سي او دغه سیاسي مهم جریانونه سي، آیا دوی کولی شي دا ټول سره راټول کړي؟
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي هوکړې په اساس ټاکل شوی چې بین الافغاني خبرې اترې د روانې میلادي میاشتې په لسمه پیل شي. طالبانو د دغه خبرو د پیل په هدف د 15,000 طالب زندانیانو په خوشي کولو ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي چې د زندانیانو د خوشي کولو پر موضوع باید په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
یو شمیر سیاسي ګوندونه او د ځوانانو ټولنې له طالبانو غواړي چې د کرکې ادبیاتو ته نه ووایي. د سیاسي ګوندونو د انسجام شورا غړو نن سه شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو له لورې د دوی د بریا څرګندونې ناسمې دي، او دغې ډلې چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم تاوتریخوالی او جنایتونه کړي، باید په دې اړه د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د سیاسي ګوندونو د انسجام شورا نن سه شنبه په کابل کې د بي خبري ناسې په ترڅ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکلیک او د سولې په برخه کې لورستي او هڅو هرکلای وکړ. دغه شورا چې د څو سیاسي ګوندونو څخه جوړه ده، د یوې تلپاتې سولې غوښتونکې ده، نه د یوې شرمونکې معاهده. د جمهوریت غوښتونکې حزب مشر حبیب الله سنجر وویل د افغانستان د خلکو عمومي بخښنې په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې دي، او دا د افغانستان خلک دي چې طالبانی بخلی.
جنایت مو انجام دلی که امروز ما را میبخشن؟
آیا جنایت مون تر سره کړی چې هغوی به مو بخی؟ یادا چې دغه خاغلو دغه جنایت تر سره کړی، دوی د افغانستان خلکو ته درد او رنز ورکړ، خو د افغانستان خلکو سینه دومره پراخه و چې دوی د خبرو میز ته را وغوښت.
با همه مشکلات آنها را به میز مذاکره دعوت کردند.
د خغلی سنجر په خبره طالبانو د افغانانو پر وړاندې لډیر تاوتریخوالی کار اخیستی او جنایتونه تر سره کړی دي. د شورا د ویلامي په خبرولو سره له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په بهیر کې باید اتلس کلنې لاسته راوړنې لکه د جمهوری نظام ساتل، اساسي قانون، د ښځو حقونه او د بیان ازادي خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې د ځوانانو د اړیکې ګروپ تر عنوان لاندې د سولې لپاره کار کوي، هم د سه شنبې په ورځ په یوې جلا غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړلیک څخه هرکلی وکړ، او وی ویل هر څومره ژر چې کېږي اوربندې وشي او بین الافغاني خبرې دې پیل شي. په دې اړه دغه ځوانانو په پریکړلیک کې راغلي چې طالبان باید د کرکې له ادبیاتو څخه ډډه وکړي. د دې پریکړلیک یوه برخه د یاد ګروپ د دارالانشا رئیس سنګر امیرزاد داسې ولوسته:
موږ په جدي ډول د طالبانو له تحریک څخه غواړو چې د کرکې ادبیات او ناغوښتل شوې جګړه پای ته ورسوي، هغه جګړه چې د افغانستان خلک پکې هر ورځ شهیدان او ټپیان ورکوي. هیڅوک فاتح نه دی. نو په دې اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه نه بخښونکی جنایت دی.
دغه ځوانانو همدارس د حکومت له مشرتابه څخه وغوښتل چې د همکاري د نیت په هدف د له هغه ادبیاتو ډډه وکړي چې د سولې خبرې زیانمنوي، او د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د حمله لازم دقت څخه کار واخلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د FM 103.5 زپا په ټول هیواد کې صفه وازي اوریدلای شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د طالبانو له لورې په 14 ولایتونو کې 33 حملې شوې دي. د دې وزارت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشر د حکم پر اساس د تاوتریخوالي د کمښت د ساتلو ترڅنګ په ټول هیواد کې دفاعي حالت لري، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. یو بل راپور به بیا هم له خطر پردې خبرو.
په افغانستان کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د جګړې بیا پیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د طالبانو لخوا په بریدونو کې شپږ ملکی کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشر د حکم پر بنسټ ورکم ساتلو ته ژمن دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 14 ولایتونو کې 33 حملې کړي. چې په ترس کې شپږ نفر ملکی وګړي وژل شوي او څوارلس نفر نور ټپیان دي، او په ځواب کې د دې لپاره چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالات کې وو، اته نفر مخالف وسلوالي وژلي او پنځلس نورې ټپیان او اسیران دي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د اسوشیټ پریس خبري اژانس په ګډون یو شمېر رسنیو د طالبانو وین زبی الله مجاهد له قوله راپور ورکړی و چې د دې ډلې او امریکا د هوکړې لیک پر بنسټ طالبان پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې به یې عملیات دوام وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم تېره ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې باید د تاوتریخوالي کچه کمه وساتل شي. هغه وویل د تاوتریخوالي کم ساتل کولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي او په نتیجه کې وربند رامنځته شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا نن په خپل ټویټر لیکلي چې اوس د ښکېلو لورو ترمنځ د باور جوړونې وخت دی او طالبان باید د ورکم لړۍ وغځوي. د ده په خبره کې د طالبانو له لورې پر افغان ځواکونو د بریدونو د لړۍ پیلېدل تایید شي، دا به د دوحې له هوکړې سره په ټکر کې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو پوځي کارپوه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لوري په دې حساسو شرایطو کې د جګړې پیل داسې تحلیلوي.
فکر کوم طالبان له دې کار سره نشي کولی د خلکو په اذهانو کې د خپلو کړنو توجه پیدا کړي، او بل خبره دا ده چې د طالبانو کورونه او اولادونه یې په پاکستان کې دي او له هغه ځایه ورته پیسې راځي. زما په باور دا شاید پروژه یي مرحلې وي، کله جګړه او کله هم اورکم. په ټوله کې د دغه اقدام دوام د طالبانو باور له منځه وړلی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ورځې وړاندې په کابل کې وویل نسبي اوربند به تر هغې وخت دوام وکړي چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې د دغه مذاکرات وخت د مارچ میاشتې لسمه د سې شنبې ورځ ښودل شوې ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه پیل او د فبروري په 28مه پای ته ورسېده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د افغان ملکیانو پر مسله تمکیږو. د هغو 1550 افغان ملکی وګړو برخلیک لا هم ناڅرګنده پاتې دی چې د میدان وردګ د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو له شک ولسوالۍ څخه خبر هم تکړی دی. د دې ولایت چارواکي وایي طالبانو د دغو ملکیانو خپلوان او د کورنۍ غړي د یادې موضوع د پټ ساتلو لپاره ګواښلی دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې هغه 1550 ملکی کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په زندانونو کې دي، کوم چې د تیرو دوه ورځو پر مهال یې نیولي وو. د دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادو بندیانو د کورنۍ غړي او نور خپلوان او د سیمې اوسیدونکي هم تهدید کړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو یادو خلکو ته ویلي که ژغ پورته کړي نو وبه یې وژنو.
دغه ولسونه ځکه چوپ دي چې وسوال طالبانو دغه څوک چې به ولي دغه کورنۍ غړي تهدید کړي په مرګ تهدید کړي، که چا الو ویل چې مونږ په زمانه یا کورنۍ غړي طالبانو به ولي دغه تاسو سره جدي برخورد کېږي، نو په هغه اساس باندې دغه خلک ولسي خلک هغه پاتې دي داسې پټ حالات کې.
لا دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې وسلوالو طالبانو لا هم یاد کسان نه دي آزاد کړي. د دغه شورا غړي شریف الله وتک هم د منی چې وسلوالو طالبانو یاد 1550 کسان ملکی کسان نیولي او کورنۍ او خپلوان یې تهدید کړي دي. د وایي یاد کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په زندانونو کې دي.
50 تنه بندیان لا تر اوسه نه دي خلاص.
خلک وایي د سیاست د کسان په دې خاطر بوهل شوی دي د حکومت موافقه یعنی افغانستان حکومت سره طالبان او بین الافغانی خبرې شروع کیږي په دې کې دوی سره د بندیانو سره طالبان د مرګ کې دغه تبادله کی ولی بیا خپل طالبان وایي چې موږ دا په شک باندې بولی چې دا د دولت سره د همکاران دي.
ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د یادو بندیانو له خپلوانو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو تک زیاتوي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په همدې چاکو ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو هم بریدونه کړي دي. دی وایي یادو بریدونه شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ، خو وایي کوم چاته په کښې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د والي ویان محیب الله شریف زی بیا دا نه مني چې دغلته دي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د یادو ولایت د چاکو ولسوالۍ څخه 1550 ملکي کسان نیولي او زندان ته یې اچولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم نړیوال مسائل په امریکا کې د لوی سې شنبه یا سوپر ټیوزډي د ګوندنانو سیالۍ نن د مارچ په درېمه تر سره کیږي. که څه هم د جمهور غوښتونکو لخوا ډونالد ټرمپ د دوهم ځل لپاره نومندېدو ته ټاکل سوی، خو دیموکراتان به د ګوندنانو جدي سیالي کوي چې یو کاندید پیدا کړي. په دې اړه اسدالله لودین تفصیل کوي.
د امریکا د ټاکنو سیالۍ مهم پړاو ته رسیدلې دي. د ګوندونو نوماندان نن د مارچ په درېمه ټول سره هممهاله د سیالۍ ډګر ته راوځي. له همدې امله د امریکا په ټاکنیز تقویم کې د 2020 کال د مارچ درېمه د لوی سې شنبه یا سوپر ټیوزډي په نوم یاد شوې. دغه ورځ د ګوندونو د کاندید په ټاکلو کې ډېره مهمه ده. امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو ته لومړی د دوو ګوندونو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو خپلمنځي ټاکنې کیږي، او د هر ګوند یو یو مخکښ نوماند ټاکنو کې سیالۍ کوي. که څه هم جمهوری غوښتونکو په خوا یقیني کړي چې کاندید بیا هم ډونالد ټرمپ دی، خو ډیموکراتان لګیا دي چې د خپل ګوند نوماند معلوم کړي. دغه لوی سې شنبه کې د ډیموکراتانو 15 نوماندان خپلو کې سیالۍ کوي، او د دوی هڅه دا ده چې بیا ځل د ډونالد ټرمپ له بریالي کېدو مخنیوی وکړي. د ډیموکراتانو په نوماندانو کې جو بایدن، برنی سندرز او مایکل بلومبرګ تر ټولو ډیر مطرح دي. جو بایدن له 2009 نه تر 2018 کال پورې د ولسمشر مرستیال پاتې شوی. مایکل بلومبرګ د نیویارک په خوانی ښاروال او میلیاردر دی چې د لومړي ځل لپاره ټاکنیزې سیالۍ ته راغلی. برنی سندرز امریکایي سناتور دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې کلک مخالف دی. هر ګوند باید تر جولای میاشتې پورې خپل نومان ټاکنو ته وروپیژني. ټاکنې بیا په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. د امریکا عدلی وزارت او فدرالي پولیسو اف بی آی ادعاوې کړي چې روسیا هڅه کوي د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. پر روسیې دغه راز تور دی چې تیر ځل ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په بریالي کېدو کې مرسته کړې، خو روسیې او خپل ټرمپ دا تورونه رد کړي دي.
او روسي راپور دا چې په سوریه کې د انقره او مسکو د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله روسي چارواکو تایید کړي چې د روسیې او ترکیې ولسمشران به بل سبا په همدې موضوع خبرې کوي. په دې اړه تفصیل بیا هم د اسدالله لودین څخه اورو.
داسې اندېښنې شته چې د سوریې په ادلب کې د روسیې او ترکیې رامنځته شوې لانجه ممکن د دغه هیوادونو ترمنځ د مخامخ جګړې لامل شي. د روسیې دولتي رسنۍ او کرملین پلاوه کارپوهان ترکیه ګرامه بولي او وایي ترکی ځواکونه په ناقانونه توګه سوریې ته دننه شوي او هلته د حکومتي ځواکونو پر ضد عملیات کوي. د سوریې په ادلب کې د روسیې او ترکیې لانجه وروسته له هغې جدي شوه چې په ظاهره د سوریې ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې روسیای ملاتړ کوي یوه اونۍ وړاندې 3 ترکی سرتیری ووژل شول. د ترکی سرتیرو د وژلو په غاچ کې د انقرې بې پیلوټه الوتکو 3 وړاندې 19 سوریایي سرتیری ووژل، او د سوریې 2 جنگي الوتکې یې راوغورځولې. په روسیا کې د کرملین پلاوه ټلویزیون یو ویاند ولادیمیر سولاویف خپلو مینوالو ته د همدې موضوع په اړه یوه وینا کې ویلي، د بشار الاسد هغه مخالف وسلوال چې ترکیه ملاتړ کوي ترهګر دي. سولاویف ویلي ترکی سرتیری باید سوریه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نه وای تللي، هغه ځای کې چې سوریه د روسیې په ملاتړ د مخالفانو په وړاندې عملیات کوي. د ویلي په سوریه کې د ترکی ځواکونو هیڅ هرکلای نه کیږي. د مارچ په لومړۍ نیټه بیا د ترکیې د دفاع وزیر وویل د سوریه په ادلب ولایت کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې چې روسیې ملاتړ کوي عملیات په بریا سره روان دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار که څه هم ویلي هیڅ لیوالتیا او نیت نه لري چې له روسیې سره شخړه وکړي، خو له دې خبرو 2 ساعته وروسته ترکیې د سوریې 2 جنگي الوتکې نسکورې کړې. ترکیې له دې وړاندې ویلي د سوریې په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو هدف دا دی چې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي او د سوریې بې ځایه شوي کډوال پکې ځای په ځای شي. د سوریې د کډوالو شاوخوا 3 میلیونه اوس په ترکیه کې میشت دي. د دغو دو سیمه ییزو قدرتونو ترکیې او روسیې د مخامخ جګړې اندېښنې داسې مهال پورته کیږي چې پخوا دغو دواړو هیوادونو د تقابل مخنیوی کړی دی. کله چې ترکیه د 2015 کال په نومبر میاشت کې د روسیې یوه جنگي الوتکه رانسکوره کړه، اردوغان او پوتین ژر د شخړې د زیاتېدو مخنیوی وکړ. دا هغه پیښه وه چې پوتین په شا گزار بللی و او د روسیې په دولتي رسنیو کې د ترکیه ضد بحثونه راوپارول. اوس روسی کارپوهان وایي په سوریه کې د ترکیه ځواکونو حضور ناقانونه دی، حال دا چې د دوی په ټکو روسیه په سوریه کې د هغه ځای د مشروع حکومت په غوښتنه مداخله کړې ده. دغه کارپوهان او روسی رسنۍ وایي ترکیه په خپل سر په سوریه کې ناسنجول شوې مداخله کړې او هیڅ چاله ترکیه نه وغوښتي چې سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. پښتو خبری مجله مو هم دومره و. درې مجله زرغونه منګل در تړنې کوي. زرغونه جانې شرغله،
له تاسو مننه فریبا جانې. تاسو ستړي مشي و سلام به شما شنونده های